سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته له انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو او د وینزویلا خلکو چې په تبعید کې دي د متحده ایالاتونو دغه په بخښنې سره روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحده ایالاتونو دغه اقدام غندلی، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او همدارنګه د وینزویلا د اپوزیسیون مشرانو له دغه کاره هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان کډوال نیولی دي. دغه عملیات د اربکر ښار کې شوي دي. کډوال د فاضلا په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي ماجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو ادباو د لیږد مرکزو ته استولی دي. په ایران کې د شپې لخوا پیل شوو اعتراضونو د 8 ورځې لپاره هم دوام وکړ. لارینوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. مظاهرې چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوې وې، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلې دي. د تاوتریخوالي پر مهال پکې څو تنه وژل شوي هم دي. او شمالي کوریا نن یک شنبه لکتر لګه دوه بالستیک توغندي وتوغول. دغه توغندي له پلازمینه پیونګیونګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوی. دا توغونه پر وینزویلا د متحده ایالاتونو له بریډ څو ساعت وروسته او داسې مال شوی چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ. خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې لکتر لګه 2 افغان کډوال د جمعې پورز د ترکیې پولیسو په دیاربکر ښار کې نیولې دي. هلته مېشت افغان کډوال اندېښمن دي. د ژمی د سړې هوا پر مهال د متقاعدینو له سخت اقتصادي وضعیت هم تاسو خبرو. او د لندی کوټل بازار کې یو احتجاجي مظاهره د تورخم د دروازې د تړلې پاتې کېدو په ارتباط شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شوال مطلب ده. په ترکیه کې میشتي او شمیر افغان کډوال وايي په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او توقيف پیښې زیاتې شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولای د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د غیوات پولیسو د جمعې په ورځ لکتر لګه 2 افغان کډوال نیولې دي. جزئیات بل اکرام الله اکرام وورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړي. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک سي اسناد نه لري، بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک اسنادونه لري باندې سي 2-3 ورځې په کم کې بدل کېم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارونه تر استنبول رسیدلې او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقيف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د غلطه د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنیدل نه یوازې سختي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو، بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې TRT رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوی وو پیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولې دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوی. د ترکیې د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 23 راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې ل 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیې د حکومت دې ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 2,500,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول شوي او پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپله ایکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکه له 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی آزادي رادیو ته ویل کڅام د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د اخونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لایې هم معاشونه نه دي تادیه شوي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یکشنبه د جنوري 4 آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقوقونو د ورکړې ژمنه کړې، خو په خبره یې تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات، د روزمره مشکلات سره لاس په گریوان دی. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شه آزادي رادیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کېږي چې زه سینو بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا فرز وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوه. د وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2,000 کارکونکو د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوی او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر آزادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وزه شوې دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي ته نه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو سونه منفی کی چې هیڅ څه نه پات کی متقاعدینو ته ډیر کم فیصدی در توخه مچ ټولو کې شاید لس یا شل فیصد مستحق سی دا نور یوم نه مستحقیږي ولې دوه کلم چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستی هغه مستحقیږي نه
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس پاتل سم په فرمان کې لمتقیدینو غوښتي و چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي خو متقیدینو هغه محل په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقیدینو د تقاعد حقوق په د منظم محل ویش لمخي د ځانګړي محکمې او اړوند ادارو سره په همغږي د یو ګډ مرکز للاري او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي خو یو شمېر متقیدینو چې معاشونه ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکونکو ته چې و مرې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کالې خدمت کړي وي ورکول کیږي خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو ته غواګی است او سم ورزو د لنډی کوټل د سیمې د خلکو احتجاجي مظاهره ته چې هلته د دغه سیمې خلکو سوداګرو ترانسپورټرانو مزدورانو او د ګمرک استازو په حکومت غکړی چې د تورخم په شمول د افغانستان سره ټول تړلې سره د لارې خلاص کړي او دوه اړخیز تجارت دی لسره فعال کړي دوی ویلي د لارو تړل کېدو له امله په پوله پراته په زرګونو خلک بے روزګار شوي او د دې بخې پایلې راونوځي تیر 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سیمو کې په خصوصا په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې سرحدي لارې تړل شوې او لا هم د تجارت او عام خلکو د تګ راتک په مخته غلارې تړلې دي د پاکستان او افغان طالبان حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سربېره لا په دې مسله څه پرمختګ نه دی شوی او په لارو خلاصولو سره لا نه دی جوړ شوی په دې اکړه د آزاد اروپا مشال رادیو خبريال فرات شنواری لسیمې دغه رپورت لري
بحال کرو بحال کرو بحال کرو بحال کرو پشتونوں کا معاشی قتل عام پشتونوں کا معاشی قتل عام
دا احتجاجی مظاهره په لنډی کوتل کې تر سره شو او په دې کې ځای وګړو سوداګرو ترانسپورټرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو ګډون وکړ د احتجاجی مظاهره ته د وینا په وخت د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه چیرمن میراج الدین شنواری ویل چې د تورخم په شمول د ټولو سرحدي لارو بندېدو د دوی په زرګونه خلک بے روزګار کړي دي
کوم مزدور دی کرڑی والا رہے کا ایجنٹ رہے کا ٹرانسپورٹر رہے کا امپورٹر رہے کہ دیر جڑا پریاد ستا اس تو اوخو ماں نو دیر ازیادہ افسوس خبر آنا باڈر نہ بغیر مون پہ علاقہ کے یو شای بل نشتا رہے نو فکٹریشتا رہے نو عویز مکیشتا رہے نو مماربل اغرو نشتا رہے بس یو باڈر دے افسوس دے دری میاشت وشوے پینچ باڈر مونگا باندی پتی باندی خلق بے روزگار شوی مونگا پاکستان ریاست تچکل کا دیر ستا تیمہ چھے دیر تر خفائیو چنن بوری ستا تیمہ تو خپل عوامو سرا عوامونا دا پتاونا لگولا چھے ما عوام کم پوزیشن کی دی عوام چنگ دی سخیر چبا خلو کرونا خلق بے روزگار شی دیر ادی عمل بڑیر غلط توزی
دی مظاہرے تا د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فهمید الله هم خپل وینا وکړه او دوی ویل چې لتیرو خواو شا دریو میاشتو راځي په تورخم باندې دوړ خیز تجارت بندیدو لوجه د دوی مزدوران سخت مالی مشکل سره مخ شوی.
څومره انتهایی تکلیف دی، یو کس سره په جیب کې 100 روپۍ نشتا، بیماری پر راځي، ایمرجنسی پیخږي، اخر مونږ څو پورې دا خاموشي اختیارو. دا ډیره د افسوس خبره ده، ځان کې غیرت پیدا کړئ. مونږ هغه پښتانه یو چې هیڅ قسم مونږه دهشتګرد نه یو، امن پسند خلک یو. مونږ هر وخت د حکومت سره شانه به شانه ولاړ یو، خو نن هغه د فیډرل حکومت ظالمانه پالیسی نن مونږه ټول خلق تباہ و برباد یو. او اخر دا خبره ده چې کچری گیٹ کولاو نشو، کچری گیٹ کولاو نشو دواړه طرفا، اوس مونږه روان لای عمل دادای چې دغه بای پاس کې بکینو در نه بلګو.
په لنډ کوتل کې په دې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان پر ریاست باندې لګول شو تورونو ته لا حکومتي چارواکو څه ځواب نه دی ویلی، خو په تېرو یو شمېر موقعو باندې دوی ویلي چې دوی لپاره تر ټولو زیات امنیت مهم دی. تیر کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. اور پسې د اکتوبر په 12 نیټه دواړو خواو ته ټولې سرحدي پولې وتړل شوې او لا هم د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلی پرتی دی. په دې لړ کې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په نومبر میاشت کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو په هغې کې د لارو په خلاصولو سره نه دي متفق شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په شمول یو شمېر وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون لري او لا هغې ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. خو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپله خاوره د کوم بل ګاونډي هیواد پر ضد استعمال کړي. او وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او امنیت د پاکستان داخلي مسله ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خپلو سوداګرو غږ کړی چې په پاکستان د انحصار راکم کړي او ترانزټ سوداګرۍ لپاره دې بدیلې لارې ولټوي. او په دې وروستو کې پاکستانی چارواکو هم دې ته ورته بیانونه ورکړي او دوی ویلي چې افغانستان سره به د تجارت بندول په دوی ساسر ونه کا. خو بیا د پاکستان او افغانستان سوداګرو په دې بیانونو ورکولو باندې سختې اندېښنې ښودلې دي او دوی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت ډیر اړین دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ریکشاو په اړه یو ریپورت ته. په هرات کې د طالبانو د ټرافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټو کې پر درې څرخي وسایطو یا ریکشو بندیز لګول وروسته یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي دوی د عاید یوازینۍ سرچینه له لاسه ورکړې. د ریکشا چلوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل اوس په دې سوړ موسم کې دوی نه پوهیږي چې د خپلو کورنیو لپاره څنګه نفقه وګټي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلوونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې له بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د دوی ازادي رادیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهیږي چې څنګه د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو رکشا چلونکي چې نه یو خپل نوم راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دای په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بیکاره کې دوه وروسته اړ شو چې رکشا واخلي. د وویل
زما ټول پانګه هغه 15,000 افغانۍ وی چې ما پرې د رکشا واخیستل دي، پرته موږ نور پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. لیوی خوا ژمه دی او لبل خوا زه یو کرایه کور کیم. د دې ټولو ستونزو سربیره موږ په دې نه پوهیږو چې څه وکړو او چرته لاړ شو.
یو بل رکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړ زده کړو اسناد لرلو سربیره نه دی توانیدلی کار عمومي، او ورسوي چې د خپل میرمنې سره ضرور پلوري تر څو رکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پریکړه له لاسه ورکړل شوې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسون د پریکړې له مخې ټولې رکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناده وي د شنبې په ورځ د جولای له 14 به له ښاره منع سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پریکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د رکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو
تمام ریکشه ها را بند کردن و بختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی ای است که
دوی طول ریکشه ها بنده کردی او بدا مرغا یولوی استون را دادا چه فعلا من خزینه طبقه دشپی تر اتو بجو پوری پسلو لارک انتظار بسی، زکر چه دوی دو کور تا دو ورلو لپاره دو ترانسپورت هیس وسیله نشتا، نارینه هم کلومترونه پیاده مزل کوی ترسو هغزای تا ورسیگی چرته چې دوی خای د کورته درسیدو لپاره خالی موټر عمومي.
د هرات ښار یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي د بیوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د رکشا رول ته اشاره وایي چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یو مهمه اسانتیا ګڼل کیږي.
من امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تک لپار انتظارو، خود ریکشاو او خارج ترانسپورتي وسایط شمیر ډیر محدود او په دې سیمه کې خلک له ستونزو سره مخ وو.
دا اوسیدونکو ټینګار کوي چې که څه هم د ریکشو زیاتوالی د ترافیکو ګڼې ګونې لامل سوای، خو د ترافیکو ادارې باید د دې د بشپړ بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړی وای. هغه حل لارې چې په خبره یې خاري نظم تضمین کړي او د ریکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان نه رسوي. د یادونې ده چې د شنبې په ورځ د جدي په 14 یو شمېر ریکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یو اعتراضي راټولېدنه جوړه کړي، خو د سیمه سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایی ډزو له امله تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وخت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پریکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پریکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټو لمریزې برېښنا شبکه جوړه شوې. دا چې څنګه جوړه شوې او جزئیات سدي نجیب الله الوخیل ته بغواک شو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزې برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکو له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال رادیو ته ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د یاد سیمې مخاور او دنیا عالمان هم سره لدې چې مرکز خرنې ته د برېښنا د اسانتیاو برابرول یو خګام بولی، خوای باید هڅه وشي چې د دې ولایت د هر لری او نګدې سیمې اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. ځایي اوسیدونکي مولوی عبدالقدوس اعظمي وویل:
موږ او تاسو به په 2 میگاواټ برق باندې بسنه نه کوو، په دغه جیب نه دریزو، کوشش وکاو، تکلیف وکاو، زحمت وکاو، ټول ولایت ته به ان شاء الله دغه کار کیزم او کوو به چې ټول ولایت موږ او تاسو تبرک ورسیږي. هغه اخیری ولسوالی لکه تروی، وړ ممې، نعمت آباد، ان شاء الله خدای تعالی مې روانه ده تر اخیره پورې به د پکتیکا هر کور ته ان شاء الله برق رسیږي.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غځېدلې وارداتي برېښنا پر لېږد هم عملي کار پیلېږي. د یادې ادارې مشر قاري فتح محمد ذاکر وویل:
کوشش هم دا ده چې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو، ټول برابر دوه هر څو ورته لېږل شوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لین وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو.
بلور ته ځای چارواکي د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د لمریز برېښنا د دې پروژې په لیکدل د مرکز خرنې د خلکو د ژوند په خکېدو او د کاروبار په پرمختګ کې ګټه وربولي. د ولایت مرستیال مولوي عبدالسلام سعادت وویل:
دا واقعا د شرنې د شار د پاره یو لوی لاسته راوړنه ده. دلته خلکو د برېښنا په واسطه کار کولای شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل روزمره ژوند تېرولی شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل هغه واړه واړه ماشینونه چلولی شي، خار ورسره ښایسته کیږي، د خلکو په کاروبار کې سهولت راځي، خلکو د پاره به یو لویه زمینه د ترقی به ورسره برابر شي.
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوي برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې هم تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو ځینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په ارتباط باندې یو مرکه لرو چې احمد شیبر د ازرخ حافظي سره کړیم. د افغانستان د سوداګری او صنعت خونې له یو پخوانی مسؤل سره
دا خبره ده چې پسله سو کال چې دا ودا په افغانستان کې صفر و یا ته د یو پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وشول د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.5% وشوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنی اشباه شوي اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر موږ چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید د 40% په کال کې وده ولرو ترڅو دا ورسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو د یو سیاسي مناسب بستر نه شتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې، کله تړلې او چې په وروستیو کې بېخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوار یم، زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره
وایي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او مدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانون ګذار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com